رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو سلام، دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشې. زه نو شب آشنایم. په روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره رپورټونه هم لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه زیات شوي دي. پاکستان وایي د کونړ د والي د مرستیال د پیدا کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي امریکا د ایران تر ټولو غټ او ستر دښمن دی.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په روانه خبرونه کې درته دا رپورټونه هم لرو. افغانستان کې خبریالان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې تل د خبریالانو پر وړاندې ستونزې موجودې وي، او دا مسله ټولو ته روښانه ده.
افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت مشان وایي چې د طالبانو لوړ رتبه مشان د سولې خبرو ته تیار نه دي.
I think in general the leadership, the senior leadership is not interested in.
ولسمشر ټرمپ سبا آسیا ته په اوږد سفر روانېږي. قدر من اوریدونکو، دا اونو رپورټونه ورسره اوري. وسرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د قاطع ملاتړ ماموریت چارواکي وای په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه زیات شوي دي، او دا هیوادونه هڅه کوي چې دغه هیواد په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي او عملیاتي مرکز قومندان ډګروال کورټس بورنس ویلي دي چې دا هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې د خپلو ګډو استازیتوب کول هم غواړي. د افغانستان د پوځ لوی درسیز وایي چې په جنوب کې یې د دولت د وسلوالو مخالفینو زور اوبه کړی، او ګڼې سیمې یې د دولتي حاکمیت لاندې راوستې دي. جنرال محمد شریف یفتلی د قندار د 215 اتل قول اردو په قمندانۍ کې د بیغونډې پر مهال وویل که لیوی خوا د پاو سرتیرو په قندار کې لوړ تلفات ورکړي دي، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو لوی پلانونه هم شنډ کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغانستان د مکسیکو وروسته د نړۍ پر مخ دوهم هغه هیواد دی چې خبریالانو ته خطرناک دی او پکې مطبوعات خوندي نه دي. دغه کمیټه وایي چې د سګنی میلادي کال په اوږدو کې 10 افغان خبریالان وژل شوي، او تر 100 زیاتې د ژورنالستانو سره د تاوتریخوالي قضیې هم ثبت شوي دي. د ارګ د بیان مرسیال د وخان مینپال وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې کوي.
رسنوی مسونیت او د خبریالانو مسونیت ته خاص طرزل عمل جوړ کړي، او دغه طرزل عمل په ټولو ولایتونو کې کمیټې ایجاد شوي دي، او هر میاشت د ولسمشر د دوه مرستیال په مشرۍ باندې منظم او مسلسل ناست لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیونن اوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي د کونړ د والي د مرستیال قاضي محمد نبی د پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د بهرنی چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت د کونړ د والي د مرستیال د سفر په حق له هیڅ معلومات هغوی ته نه دی ورکړي. خاغلی فیصل بوبل چې د افغان چارواکو دغه افغان چارواکي د زایزګي د معلومولو د پاره یې ټول امکانات په کار اچولي. په خپل د قاضي محمد نبی خپل بیان بیا ویلي دي چې هغه په خبرته د علاج د پاره تللی و چې وسلواله ونی و او وتښتاوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي امریکا د ایران د ټولو غټ او مهم دښمن هیواد دی. خامنئی همدارنګ ویلي دي چې تهران به د اتمي موافقې په مسلې کې هیڅ وخت واشنگټن ته سر ټیټ نه کړي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر میاشت په رسمي ډول دا تصدیق نه کړله چې آیا ایران د اتمي موافقې په مادو عمل کړی کنه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د جمهور رئیس ټرمپ دا کار بې منطقه څرګندونې وګڼلې، او امریکا یې د ایران د ټولو نه مهم او غټ دښمن یاد کړ. خامنئی وویل چې د ټرمپ د څرګندونو نه دا معلومیږي چې امریکا د ایران د ملت سره څومره ژوره دښمني لري. د ایران ستر مذهبي مشر همدارنګ وویل چې د اتمي موافقې په برخه کې د امریکا هیڅ ډول خبرداریو پروا نه کوي، او زیاته کړه چې مقاومت یوازینی لار ده چې ایران ته پاتې ده.
خبرونه د امریکا غاغ شنارې دو د واشنگتن د سټیون اوریا. د پاکستان یو محکمین یو ځل بیا د مخکنی صدر اعظم نواز شریف د نیولو حکم صادر کړی دی. د دې حکم د صادرېتو سره د ښاغلي شریف په واکمن ګوند فشار نور هم زیات شوی چې غواړي د راتلونکي کال عمومي انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د شریف مدافع وکیل ظفر خان ویلی دی د پاکستان د فساد ضد محکمې نن پنځشنبه د فساد په دوه قضیو کې د لاس لرلو په تور د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د توقیف حکم ورکړ. بلخوا په خپل نواز شریف نن د لندن هیواد استون شو او پاکستان ته د رسیدو سره د خپلو حقوقي مشاورینو سره د دې حکم په اړه خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د نیویارک د ښار برید کوونکي سیف الله سیف پوف ته د مرګ سزا ورکړ شي. ښاغلی ټرمپ خوا ویلي ول چې سیف پوف ته د ګوانتانامو زندان ته واستول شي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی و چې غواړم دغه ترورست د ګواتانامو زندان ته واستول شي، خو که ارقام ته وګورو دا پروسه د فدرالي حکومت په نظام کې ډیر وخت نیسي. ټرمپ په بل ځای کې لیکلی چې د کوم جرم په خاطر چې د نیویارک ښار برید کوونکي ته په کار ده چې ژر تر ژره ورته د مرګ سزا ورکړي. سیف الله سیپوف چې اصلا د ازبکستان دی او په امریکا کې د دایمي اوسېدو قانوني اسناد درلودل، د سیشن به پورې خلک په موټر ووهل، لشتل لرش پښتنه یې ووجل او د لاسو څخه زیاتې جوبل کړل. امریکایي چارواکو دا یو تروریستي عمل ګڼلی. سیپوف د زخمی کېدو څخه وروسته پولیسو نیولی. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم روسته خبر. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداري سي‌آی‌ای د چهارشنبه په ورځ د اسامه بن لادن د زوی او د هغه د زایناستي داسې ویډیو خبره کړې ده چې تر دې مخکې هیڅ کله چانه ولیدلې. سي‌آی‌ای دا مواد په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په وخت کې پیدا کړی و. په تازه ویډیو کې حمزه بن لادن یو بالغ شخص دی، خو تنن پر یوازې د حمزه د ماشومتوب عکسونه لیدل شي ول. څو کله وړاندې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په نامه غږیز پیغامونه هم خپاره کړل او په نوې ویډیو کې حمزه بن لادن د خپل واده په ورست یو شمیر نورو خلکو سره په داس حال کې لیدل کیږي چې په خپل برتو لاس وهي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان خبرونه رپورټونه ده د قاتم ملاتړ ماموریت چارواکي وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د شورشیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ماموریت د استخباراتو مشر خبري اعلان سره په خبرو کې ویل چې لا هم د طالبانو مشران افغان حکومت سره سولې ته چمتو نه دي. ډګروال بورنس وایي طالبانو د 2011 کال لپاره ټاکلي اهداف نه دي ترلاسه کړي. په موقع په دې اکله د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
د کاتی ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه زیات شوي او دا هیوادونه هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په افغانستان کې د کاتی ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز کمانډان ډګروال کورټیس بورنس په کابل کې د کاتی ماموریت په کمانډانۍ کې د خبریالانو یو ډلې ته په خبرو کې ویل چې دا هیوادونه غواړي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د سولې په خبرو کې د دوی استازیتوب وشي. ډګروال بورنس ویل دوی ټول د یو شمېر لوبغاړو څخه که د ملي یووالي په حکومت کې دي، که زورواکي دي، که طالبان دي، ملاتړ کوي. دا ټول د دې لپاره چې شاوخوا ته خپل نفوذ پراخه کړي او دا یقیني کړي چې کله هم د سولې خبرې پیلېږي د یو چا لخوا دوی د ګټو د خوندیتوب دپاره استازیتوب وشي. د قاتي د ملاتړ ماموریت دغه چارواکي پاکستان په افغانستان کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو څخه پر ملاتړ تورن کړ او ویل چې پاکستاني چارواکي لا هم په دې خبرې کې چې د شورشیانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه.
debating internally
ډګروال بورنز ویل موږ د ګڼو پاکستان لا هم په دې مسله په خپل منځي بحث بوخته چې آیا دوی به شورشین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که دا کارو کې په دې برخه کې به د امریکا او نړیوال ټولنې فشار څومره زیات دا چې پاکستان په اوږده موده کې څه وکړي موږ پرې نه پوهیږو، خو په لنډه موده کې موږ د دغه هیواد په چلند کې بدلون نه وینو او موږ ګورو چې دا هیواد لا هم د شورشین څخه ملاتړ ته دوام
ورکوي.
د کاتی ملاتړ ماموریت دغه چارواکي په افغانستان کې د افغان حکومت د سولې د بهیر سره د طالبانو د یو زیاتیدو په مسالم خبري وکړه وی ویل چې د دې د غنی چې لا هم د طالبانو مشران د سولې خبرو ته چمتو ندي. خو ډګروال کوټس بورنز ویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هغه طالب مشران چې د پاکستان د حقالي ډلې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي کورته زمينه مسايده شي د سولې به سره یو زیاتیدو ته لیواله دي.
I think in general the leadership, the senior leadership is not interested in
ډګروال بورنز ویل زه فکر کوم په عمومي ډول د طالبانو لوړ پوړي مشران په خلایي به سره یو زیاتیدو ته لیواله ندي. خو موږ د لیدلې چې په جنوب کې او په ځنګړي ډول په کندهار او هلمند کې طالبانو مشران چې پر خپلې ډلې د پاکستان او حقالي ډلې فشارونو مقابله کولی شي موږ د ګڼو چې دغسې ډلو ته کورته زمینه برابره شي افغانستان ته سنیدو ته به ډېر لیواله اوسي. پاکستان په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قومندان دغه څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. خو د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د شورشیانو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په اړه د ناتو چارواکو مخکنیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې ناتو په افغانستان کې د خپلې ماتې پره په اسلام آباد اچي. همداشان پاکستان ویلي چې د افغان حکومت پر مخالفو وسلوالو دومره نفوذ نه لري لکه چې نورې اټکل کوي. اسلام آباد وایي چې د افغانانو په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د قاتې ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قومندان په خپلو څرګندونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د روان کال په جګړو هم خبرې وکړې او ادعا وکړه چې طالبانو چې د 2018 کال لپاره کوم اهداف ټاکلي وو پکې پاتې راغلي دي. هغه د دې کار علتونه هم بیان کړل او ویل چې د دغې پاتې راتلو د ډېرو علتونو څخه یو د اسلامي دولت یا داعش سره جګړو ته د طالب وسلوالو مخه کول دي. ډګروال بورنز وویل چې د ولسوالیو د مرکزونو په نیولو کې د طالبانو د پاتې راتلو او د نیولو پر وخت په جګړه کې د تلفاتو د زغملو له امله دغه ډله د خپل جنګي تکتیک د بدلولو په حال کې ده. هغه ویل چې اوس طالبان د ولسوالیو د مرکزونو د نیولو لپاره د پراخه بریدونو پر ځای په مهمو اهدافو باندې بریدونو ته مخه کړې ده. که څه هم د ناتو د ځواکونو دغه پوځي چارواکي وویل چې طالبانو د یو شمېر تکتیکي بریاوو پرته چې د پروپاګند لپاره ترې کار اخلي په روان کال کې نور کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. خو افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله د طالبانو د واک ساحه پراخه شوې ده. سیګار په دې ریپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې 13 ولسوالۍ طالبانو تر بشپړ کنټرول او 1 نورې ولسوالۍ دغې ډلې تر نفوذ لاندې دي. سیګار ویلي چې 9 ولسوالۍ په تیرو شپږ میاشتو کې طالبان لاسته ورغلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 9 ولسوالۍ طالبان په لاس کې دي او یو شمېر ولسوالیو کې دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نه ګڼي او وایي چې په روانې سوي کال کې لس تنه خبريالان په دغه هیواد کې وژل شوي دي. افغانستان کې د اروپا اتحادیې هم د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښنه ښودلې او د افغانستان له دولت نه یې غوښتل چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي اړوند ټولې دوسیې یو یو وڅېړي. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د روان ایسوي کال له پیل څخه تر دې مهاله لس خبريالان په افغانستان کې وژل شوي او د غراز له خبريالانو سره د تاوتریخوالي شاوخوا سل نورې قضیې هم په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د دغه کمیټې غړي صدیق الله توحیدي چې د پنجشنبه په ورځ له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د جرمونو په وړاندې د معافیت فرهنګ د ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د خبريالانو مسؤلیت په ښه وضعیت کې نه دی او د دغه هیواد په هره سیمه کې خبریالانو سره زور زیاته کیږي.
نه تنها گروه های تروریستی،
هغه ول نه یوازې تروریستی ډلې طالبان او داعش د خبریالانو د ژوند په وړاندې جدي ګواښ ګڼل کیږي. یو شمیر حکومتي منصوبین، سیمه ایز زورواکان او اند پارلمان وکیلان هم له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتو پیښو عامل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو له مخې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې اویا خبریالان وژل شوي، خو په 2018 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د قضیو شمیرې ښیي چې د پخوا په پرتله د خبریالانو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ښاغلي صدیقي پر وینا د یونسکو د رپورټ له مخې په تیرو 11 کلونو کې زر تنه خبریالان په نړۍ کې وژل شوي، چې د دغو شمیرو پر اساس افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دویم خطرناک هیواد ښودل شوی دی. ښاغلي صدیقي وویل افغان حکومت په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 602 قضیو له شمیرې 102 قضیې د څېړلو وړ ګڼلې او یوازې 30 قضیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د ښاغلي صدیقي پر وینا تر اوسه له خبريالانو سره د توتريخوالي یو قضيه هم په علني توګه په محاکمو کې سړل شوې نه ده. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې دا قضيه په علني ډول په محاکمو کې وسیړي. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستيال د وخان مینپال وایي چې له خبريالانو سره د توتريخوالي اړوندې قضيه په منظم ډول سړل کیږي او محاکمو پر یو شمېر دوسیو خپل ورسته پریکړه هم کړې دي.
هغه قضیه چې پر هغه باندې به منظم ډول باندې کار شوی، هغه دوسیه چې هغه نهایي شوی دی، محاکمو ته تر دې دوی ته گزارش ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې په تیر کې دی په همدغه کچه باندې د ژورنالیستانو پر دوسیو باندې یا د ژورنالیستانو په وړاندې باندې د خشونت قضیو ته پاملرنه شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي چې دغه اداره د خبريالانو د خوندیتوب او د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت له هڅو څخه د ملاتړ ترڅنګ له هغوی څخه غواړي چې له خبريالانو سره د توتريخوالي د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د یونما یو استازي رینو ډټلی چې په دغه غونډه کې وینا کوله وویل، موږ هم د ملګرو ملتونو په توګه د خبريالانو د ملاتړ او د بیان ازادۍ په برخه کې خپل ژمنو ته پابند یو. هغه څه چې موږ ترسره کولای شو د خبريالانو د غږ پورته کول او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو افغان خبريالان وایي چې د حکومت لخوا له خبريالانو سره د توتريخوالي قضیه جدي نیول شوی نه دي. د مرزیه پونوم یوې خبريالې امریکا غږ ته وویل،
زموږ د خبريالانو غوښتنه تل هم دغه ده چې باید دغه مسایل جدي ونیسي، ترڅو حداقل هغه نور خبريالان هم چې په دغه برخه کې دوی کار کوي دوی دې ته زړه ښه کړي چې یو څوک ملاتړ کوي بلاخره او له دوی سره شته او په ډاډه زړه دوی وکولای شي چې کار وکړي.
په همدې حال کې د اروپا اتحادیه ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي لوړه کچه په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. دغه اتحادیه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې له خبريالانو سره د توتريخوالي اړوندې ټولې دوسیې یو په یو وسیړي او د محاکمې میز ته د دغو قضیو د عاملینو د راکاګلو په اړه ډاډ ورکړي. د اروپا اتحادیه ټینګار کړی چې په دې برخه کې هیڅ ډول مافیت د منلو وړ نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یونسکو د راپور له مخې چې مخکې تاسو پاکل راپورټ هم واوریده، وایي چې خبريالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوم هیواد دی. ولې د ټولو هڅو سره سره بیا هم افغان خبريالان خوندي نه دي؟ زیا بومیا په افغانستان کې د سویلي اسیا د رسنیو د انجمن مشر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې اول همدا پوښتنه ځواب کړي.
مثلا داسې ده چې له لحاظ د تخنینی اسنادو چې کوم دولت د افغانستان پاس کړي دي، یو له جملې د هغو هیوادونو نه د افغانستان په نړۍ کې چې ګڼ شمېر تخنینی اسناد د بیان د ازادۍ او د رسنیو د آزاد فعالیت او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بستر هوارولی شي. ولې متاسفانه که بل اړخ د قضیې ته وګورو چې دا خو یې کتبي یا د تقنیني اسنادو د موجودیت په اساس بل اړخ د قضیې ته وګورو، د هر څومره قوانین چې وي د هغه د تطبیق لپاره که ښه بستر موجود نه وي، دغه ستونزه به هرو مرو موجوده کیږي. په افغانستان کې تاسې هم ته په جریان کې چې علاوه په دې چې هغه جبهې جنګونه جریان لري، پارتیزانی او جګړې او همداراز تروریستي بریدونه هم ښه په درز کې روان دي، نو بنا کله ناکله دغه سبب د دې ګرځي چې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیت د ساحې خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
بله بومیا صاحب، یوه خو ناامني ده چې یوازې خبريالانو ته نه بلکې ټولو افغان وګړو ته ستونزه ده. یو دا چې خپل حکومتي چارواکي خبريالان ګواښي، څوک دې دا چارواکي اولې ګواښي؟
تر یو څه د دندغه ادا یو څه فیصد درسته ده، اما یو څه هم باید له یاده بونه زو چې دغه ادا په یو کلیشه باندې هم بدله شوې ده. د ځینو ملاتړ نهادونو له خوا کوم چې د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، دغه چې ریالیستیک او مستند شوي اسناد تر اوسه هم هیڅ یو نهاد ندی پورته کړی چې ګواکې یو ایدا مستند سی تحقیق سی انالیز سی او هغه وړاندې سی یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په افغانستان کې په خپله دغه نهادونه هم دغه سی رپورټونه ثبتوي له ځان سره زه ګڼ داسې نهادونه پېژنم دغه شیان هم دي چې کله ناکله دغه هغه هم ځینې نهادونه هم هغه رښتینی شکل باندې یو څه دغه عامه ذهنیت یا نړیوال ذهنیت په دغه برخه کې یو قسم ناقص مدیریت کوي.
بله بله. د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي سازمان یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوم هیواد دی. که همدې خبرې ته سوالیه کې ښودل شي چې ولې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوم هیواد دی، د دې پوښتنې ځواب باید څوک ورکړي؟ بومیا صاحب، خپل رسنۍ، حکومت او کولس؟
اول خو د یونسکو سازمان دغه ریپورت چې کوم لیکل شوی ده انډور ریپورت ده، آوټډور ریپورت نه ده. یعنی په دې نه دی اتاق کې د نورو ریپورټونو نورو نهادونو د ریپورټونو په استناد جوړ شوی چې هغه نېشنل یا کوردنې نه نهادونه دي. چې وګورئ دغه معلومه څېړنه په دغه ریپورت کې چې دغه ګواښونه تر ډېره شاله موجود شوي دي، ځینې وخت داسې هم شوي دي چې شکایتونو د څېړنې د کمیسیون د مرستیال پایسن ګڼ شمېر شکایتونو موږ ته له رسنیو نه راځي، له خبریالانو نه راځي او ادارې په دوی باندې موجودې کېږي، او دغه تر څنګ خپله خبریالان له رسنیو نه شکایتونه درجوي. یعنی دغلته دغه کومه فضا که دغه ریپورت واقع بینانه ونیسو بیا هم تر ډېره حده دغسې تهدیدونه هم رامنځته کېږي چې رسنۍ ژورنالیست تهدید کړی ده، او یا هم خلک له رسنۍ نه غلې دي شکایت لري، یا هم داسې هغه شوي دي په خپله ځینې زمینې دي دغو ګواښونو په خپله رسنیو آماده کړي دي.
ستاسو مقصد دا دی بومیا صاحب چې خپله د خبریالانو غیر مسلکی چلند هم د دې سبب کیږي چې دوی ته خپل دوی ته ستونزه پیدا شي؟
بله.
ډیره مننه بومیا صاحب، کورم ودان،
خوشاله اوسه کورم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ نه آشنا رادیو واورئ. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو او خبریالانو په دې ولایت کې د دوی په وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی ویلي چې د فعالیتونو په مخ کې ستونزې مخ په ډېرېدو دي. په هکله د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
د خوست خبریالان په داسې حال کې د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو په مخ کې د ستونزو خبره کوي چې د ټول افغانستان په کچه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخ پر ډېرېدو راپورونه خپرېږي. دوی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د پای ته رسولو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته خبرې کولې، په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې د اندېښنې وړ وبللې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات معلومات ته پرانه لاسرسی هغه څه وبلل چې د په وینا د خبریالانو د فعالیتونو په مخ کې د خنډ او ځنډ لامل ګرځېدلی.
په خوست کې هم وخت نه وخت خبریالان له داسې څه سره مخ کېږي چې باید ونشي، اطلاعاتو ته نه لاسرسی. بیا هم زموږ د ډګر ملګري په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، سره له دې چې دغه ستونزه به هیواد شموله وي. ولې زه فقط او فقط په خوست ولایت کې په دې ټکي ټینګار کوم چې باید موږ سره ټولې ادارې، ټول اړخونه، ټولې خواوې د اطلاعاتو ته د لاسرسي یا معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کومک او همکاري وکړي.
که څه هم د ملي یووالي حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې خبریالان په خپل وخت معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو په دې برخه کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د خبریالانو د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. په خوست کې د کلي د راډیو مشر نورجان بهیر په دې نظر ده چې که ولایتي اداره خپلو اړوندو ادارو ته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورکړي، تر ډېره بریده به یاده ستونزه هواره شي.
یو عمده علت دا و چې په ولایتونو کې چارواکو یا د سر مسؤلینو معلومات ته د لاسرسي دغه برخه تقریبا ټول اسان تکړه، یعنی کومه اداره چې دا اړوند ده دغې معلومات به هم دوی ورکوي. ځینې ټیټې ادارې چې په دویمه درېیمه کټګورۍ کې کار کوي دغه معلومات به هم دوی ورکوي. اوس زیاتره ریاستونه چې هغه ډیر ملکی ډیری ملکی اړیکې لري، مثلا زموږ معرف ریاست، زموږ د روغتیا ریاست، زموږ حتی اوقاف، زموږ ځینې نورې ادارې دا معلومات نه ورکوي چاته، ځکه دوی ته دوی د بهانه کوي چې وزارت یا ولایت دوی ته اجازه نه ورکوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې درې ورځې وړاندې په یوه خبري کانفرنس کې د خوست یو شمېر خبریالانو پر ولایتي ادارې نیوکه کړې وه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه لري. مګر په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې مرستیال سخي سرور میاخیل د خبریالانو پر وړاندې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې کمیټه یې د څېړلو او د هواري هڅې کوي.
که چارواکو واقعا د ژورنالیستانو حقوق نقض کړي وي، دوی باید هغه بخښنه مو غواړي او اعتراف په دې باندې وکړي چې پراتلونکو کې دا عمل تکرار نشي. او کچیر احیانا ژورنالیستانو کله تخطی کړي وي، ژورنالیستان هم باید په دې باندې باید قانع شي، پراتلونکو کې خپل مسیر په مثبت شکل سره او په لا فعال شکل سره تعقیب کړي.
په ورته وخت کې د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، په دې نظر دی چې د امنیتي ګواښونو له پلوه خبریالان تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو پر ستونزو اعتراف وکړ، خو زیاته کړه چې ولایتي اداره په ځانګړي ډول ولایت مقام معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته ژمن دی.
زه یو ډار درکوم چې انشاءالله د ولایتي ادارې په توان او وس کې چې وي، که ملکي برخه ده که نظامي برخه ده، تاسو سره انشاءالله د اطلاعاتو برخه کې تر خپل وس همکاریم کړې ده، همکاري به هم کوي او له دې وروسته به ژمن هم وو، ځکه د اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په برخه کې چې د افغانستان د ټول ملت لپاره هغه توشي شوی منل شوی، د هغې په اساس باندې ټولې دولتي ادارې د قانون ترڅنګ د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې هم مکلف بلل شوي چې د افغانستان خلکو ته د خپلو کړنو په تړاو باندې حساب ورکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوي. په کابل کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر اساس روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو له سپینې ماڼۍ نه غوښتنه کړې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته ولېږل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې لومړی دې ته اړتیا ده چې د دغې حملې تورن وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل شي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه راز وویل چې زه به یقینا پر دې مسلې غور وکړم او هغه به د ګوانتانامو زندان ته ولېږم. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس غړو سره د بیړنې غونډې سمدستي وروسته خبریالانو ته وویل چې د ویزې د لاټرۍ پروګرام په لغوه کولو باندې به کار وکړي.
ویزه لاټرۍ ښایسته نوم ده، هیڅ ښه نه ده، بالکل ښه نه ده، موږ مخالف یو.
جمهور رئیس ترامپ وایي ترجیح ورکوي چې د ویزې پروګرام د شایسته سالاری په اساس وي چې د هغه په باور د امریکا د امنیت او اقتصاد ته ګټور ثابت شي، خو د طرحګرۍ د چارو شنون کې شک لري چې د لاټرۍ ویزې ختمول به د امریکا امنیت بهتر
کړي.
موږ یوازې له بهر نه راغلي خلکو په تړاو د نړیوالې طرحګرۍ سره مخامخ نه یو، دا یوه کوچنۍ مسله ده. زما فکر موږ په هیواد کې دننه د سخت دریځۍ له ستونزې سره مخامخ یو. ځینې خلک په امریکا کې پیدا شوي او لوی شوي وي، خو د سخت دریځۍ او تشدد پر لور روان دي.
بلخوا بیګا یو شمېر خلک په نیویارک کې چیرې چې د سه شنبې په ورځ ازبکستانی بریدګر اته کسان وژل راټول شوی وو او شمې بلې کړې وې.
دا د نیویارک د خلکو ځانګړتیا ده چې د هر قوم او نژاد خلک سره راټولېږي او کرکه غندي. موږ هغه تشدد او تاوتریخوالی غندو چې پرون مو ولید او په نورو ځایونو کې وینو.
په نیویارک کې د ازبکستان خلک بیا د سیف الله سیپوف سخت دریځۍ لامل په امریکا کې د ازبکانو د ژبې او کلتور سره د بلدیت نشتون بولی.
موږ د ازبکانو یو مرکز غواړو چې یو ځای کینو او د ازبکانو په ستونزو وغږیږو، ځکه اوس داسې یو ځای نه لرو او خلک معلوماتو ته اړتیا لري.
د سیف الله یو ګاونډی وایي له هغه نه غیر عادي سلوک نه دی لیدلی.
ما سره ډېر دوستانه برخورد کوو، د نورو په هکله معلومات نه لرم.
سارنوالانو پرون په منهاتن کې د امریکا یوې محکمې ته وویل چې سایپوف په روغتون کې له خپل ځانه د دفاع لپاره له قانوني حقونو ډډه کړې ده او په ښکاره یې پر دغه عملې اعتراف کړی او ویلي چې له څو اونیو را په دې خوا دغه برید یې پلان کاوه او له دې برید نه خوشحاله دی.
ګرانو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. لږ شیبه وروسته د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا، دایمل شئ.